دوستانو ستړي مشه ای اجمل اندماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو تر هغه مخکې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته حماس نن تایید کړ چې د دوی مشر یحیی سنوار وشل شوې ده د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ته وی ترهګر ډلې په توګه پیژني د حماس ټلې مرستیال خلیل الیحیا نن ماسپخین وروسته څرګنده کړه چې یحیی سنوار په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په برید کې وشل شوی دی اسرائیل پرون د یحیی سنوار د وشلو خبر ورکړ او ویل چې د هغه جسد اسرائیل ته انتقال شوی دا خزو بشری حقوقو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري د ایران د سراوان لولسوالي سره د ګڼو افغانانو د وژلو یا ټپکیدو د ادعا په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه رینا اميري تیر شپه په خپل ایکس پاڼه کې د لیکلي دی هغه کسان چې له زبل کېدو تختی باید له هغو سره په خواخوږۍ او انسانیت چلند وشي نه په تاوتریخوالي روانه اونۍ داسې ریپورټونه خپاره شول چې ایراني ځواکونو په هغه افغان کډوالو ډزې کړې دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالات له لارې دغه هېواد ته داخلېدل ځینو کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا ادعاوې هم کړي چې وژل شوي او ټپي شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو او افرادو هم د دې پیښې د بې پرې څېړنو او تحقیقاتو غوښتنه کړې ده دا بلوچستان ستر محکمې د هغه دوه افغان حرکتونو او درنجونو د خوشکېدو امر وکړ چې نږدې ونیمه میاش مخکې له پولیسو سره نشته نیول شي وو دا ماشومان د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف ای آی د سپتمبر په دریمه په شمن کې نیول وو دا پاکستان د قانون د 15 مادې مخې ماشومان باید د پولیسو په ماموریت کې ونه ساتل شي په کوټه کې د سهار په نوم خیریه بنسټ ویلي چې دا ماشومان نن په الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول دي د لبنان سرپرست صدر اعظم د لبنان جنوبی سیمو د امنیت په اړه د ایران هر ډول هڅه د خپل هیواد په کورنیو چارو کې مداخله بللی د ایران د پارلمان مشر محمد قالیباف ویلي چې تهران دې ته چمتو دی چې د لبنان د جنوبی سرحدي سیمې په تړاو د ملګرو ملتونو پر پریکړه لیک خبرې وکړي د لبنان سرپرست صدر اعظم د فرانسې لیفیګار ورسپانې ته ویل حکومت تهران دې د استایرانه شبې ځکه چې د ملګرو ملتونو ولسویو پریکړه لیک د تطبیق مسؤلیت د لبنان دی کې بل یو ملاتړ کوي په دې چوکاټ کې باید حمایت وکړي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې 16 ساعتي ځواکونه د دند لري چې له لبناني سرحدي ځواکونو سره د سرحدي سیمو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي د اوکران د پلازمینه کیف د پوزي ادارې مشروي روسي نن سهار وختي د اوکران پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه کړې دي سری پاپکو په ټلګرام لیکلی چې دا د اوکرين پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسي ځواکونو لستر بریدونه څخه و چې څلور نیم ساعته روان و د اوکرين چارواکي په وینا روسي ځواکونو کیف هم په نخه کړ چې دفاعي ځواکونو د همغږه هڅو له امله د پلازمینې په لور روانې شوې بي پیلوټ الوتکې شنډې شوې او دا خزو د کرکټ د شلورونو په نړیوال جام کې نن دوهمه نیمه پایلو بکی نن ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره لوبي کی نیوزیلند تاس ګټلې او لومړی د توپهانی پرې کرکړې ده دوستانو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی هماسي مو چې مخکې ویل د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې ریپورتونه او خبرونه هم لرو په ایران کې د میشتو افغان خبريالانو ټولنه وایي د پاکستان او ایران پولي تصویر ما د کالاګان سیمه کې د وژل شو یو شمیر افغانان ملي سروان روختون ته وړل شوی دا دغه ټولنه مشر امید پویا چې د پی خساري ازادي رادیو ته ویلي یو شمیر ملي د دوی کورنۍ وی تسپارل شی او د او یو شمیر غرونو کې ورکتی د په داسې حال کې دا چې تاسو د افغان خزونجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا اميري هم د ایراني ځواکونو لخوا د ګڼو افغانانو د وژل کېدو ریپورتونه ته په خبرګون کې ویلي چې باید په دې اړه هر اړخیزي او شفافې څېړنې وشي تفصیل په دې ریپورت کې اورو
په ایران کې د جلاوطن او افغان خبريالانو ټولنه ویلا هم د پاکستان او ایران پولي تصویر ما د کلاګان په سیمه کې د وژل شو وژل شوی افغانان په غرونو کې ورک دي د دغه ټولنې مشر امید پویا چې دا پیښه ساري د جمعې ورځې په سهار آزادي رادیو ته ویل
و جسد های اکثر شندر کوها
ډیره جسدونه اوس هم په ورونو کې ورغتی د دیار لس کسانو جسدونه د سراوان په سیمایز روختون کې په یخچالونو کې ساتل کیږي او ځینې نور جسدونه د هغوی د کورنۍ د غړو لوري افغانستان ته لیږدول شوی دي.
په دغه پیښه کې د وژل شوی یو تن د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې په یاده پیښه کې د دوی د کورنۍ د وژل شوي ځوان غړي جسد د دوستانو په همکارۍ خپل ځای بلخ ته لیږدولی دی. هغه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل
کله چې دی په مرمیو لګېدلی و په لومړیو کې ښه ایران ته یې زنګ وهلی او د خپل حال په اړه یې زموږ دوستانو ته معلومات ورکړی. هغوی موږ ته احوال راکړ. دی ماخستن مهال لګېدلی و خو د سهار تر اتو بجو پورې ژوندی و. خدا چې وینه یې ډېره ضایع کړې وه خپل روح یې حق ته وسپاره.
تیره ورځ هم د وژل شوی یو شمیر دغو افغان کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د عدالت غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو یې وغوښتل چې دې مسلې ته رسیدنه وکړي. د حال وحش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تلې په 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمیر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خپرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یکشنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه د کلاګان په سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژل شوو او ټپیانو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي خو تر اوسه هېڅ یو خپلواک سازمان کره شمېرې نه دي شریکې کړي. د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي. تازه د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم دغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. اغلی امیری نن جمعه د اکتوبر 13مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي هغوی چې د سخت جبر له امله تېښتې ته اړ کېږي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې پر ځای باید په عزت او انسانیت ورسره چلند وشي. نوموړی دغه شان په دې اړه د هر اړخیزو او شفافو څیړنو د سپارښتنې تر څنګ ویلي چې باید د دغو راپورونو په اړه ځواب ویینه وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نورو سازمانونو بنسټونو او بېلابېلو شخصیتونو هم په دې اړه د هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې یو لوړپوړی پلاوی ټاکلی څو په ایران کې افغان کډوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه پلټنه وکړي. د افغانستان لپاره د رسنیو په برخه کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میثم مهدیپور بیا د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د ګڼو افغانانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي.
ومو ولیدل چې د ایراني پولیساتو ځواکونو له لورې د لسګونو افغانانو د وژل کېدو رپورټونو ته پراخ کورني او بهرني غبرګونونه ښودل شوي دي او تر ډیره په دې اړه د څیړنې غوښتنه شوې ده. په همدې اړه زما همکاري فرشته سهاګ د افغانستان د تیر حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلي چې پر افغان وګړو دغه سی وپیخه کیږي خو ولې تر اوسه هم د مړو او ټپیانو په اړه کره شمېرې نشته؟
خدای خو دوه درې علت دی. یو علت دا دی چې د ایران حکومت او استبدادي حکومت ته والته رسنۍ او بشري حقوقو سازمانونه آزاد فعالیت نه لري چې هغه لاش یو سیمې ته وګوري چې څه پیښ شوي دي او څونه کسان دلته شهیدان شوي دي. دویمه مسله دا ده چې هغه د افغانستان موجوده حاکمه ډله ده چې د هغې و سفارتونه یعنی د افغانستان هم په ایران کې او هم په نورو هیوادونو کې هغه څه چې دغه دی فعال نه دي او یا په رسمیت خلکو نه دي پیژندلې. مختلفو ملکونو چې سفارت د دغه پیښې زیاته لاړ شي کارمندان او هلته وګوري چې څه پیښ شوي دي. او درېیمه مسله دا ده چې چون افغانستان د ملګرو ملتونو په سازمان کې یا په نورو بین‌المللي ادارو کې وسفلند دی وزویت په تعلیق باندې دی یا نه لري یا استاذ نه لري نو هم په نړیواله سطح باندې داسې فشار موجود نه دی چې دغه ادارې دلته لاړ شي او هلته تحقیق وکړي او دغه ظلم او جنایت چې کوم شوی دی هغه برملا کی او چا چې کړی دی هغه ته باید سزا ورکړ شي. ځکه که ظلم نه او بیکاری نه او دلته فرصت خلکو ته ولې خل د وطن نه لاړ شي بل چیرته.
میخیل صاحب، څنګه چې په راپورونو کې راغلي دي د ښځو بشري حقوقو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری هم تیره شپه پر خپل ټویټر باندې د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. همداسې ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو افرادو هم د کره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او همداسې عام ولس هم همدا غواړي. تاسو څه فکر کوئ په داسې یوه سیمه کې چې تر اوسه پورې هلته څوک تلای نه شي، جزئیات لا نه دي راپورته شوي دغه سیمې نه، آیا د تحقیق ساحه به پراخه وي؟ تحقیق به وشي؟ پر کوم بنسټ به تحقیق وشي؟
ما خو مخکې عرض وکړ چې د ایران په خپله یو استبدادي رژیم ده او هلته بشري سازمانو ادارې ملل متحد او نور آزاد یعنی لاس نه لري چې لاړ شي او هلته سیمې ته وګوري چې څه پېښ شوي دي. البته د ملګرو ملتونو د یونما منډیټ چې کوم یو دی، دا هم یو مهمه مسله ده، ځکه چې په ایران کې او په اسلام آباد کې سفارتونه لري، دوی باید مداخله وکړي او سیمې ته لاړ شي او هلته واقعیت وګوري، ځکه چې په خپله چا چې دغه د جرم مرتکب شوی دی په هغه باندې تحقیق کېدلی نه شي، ځکه هغه همیشه غواړي چې د منکر شي. یعنی یو مجرم کله په خپله وایي چې ما دغه جرم کړی دی، نو په دې خاطر باندې دلته باید مستقل ادارې هغه لاړ شي، مستقل که هغه د نړیوال سره صلیب دی یا فرزند بشر حقونو کومه اداره ده، ملل متحد ده، یا د وای سي یا نور کوم ادارې چې کوم یو دي، دیو باید هلته لاړ شي او دا تحقیق وکړي. نو که چیرې موږ ویو چې ایران دې په خپله تحقیق وکړي او هغه سرحدي پولیس په خپله تحقیق وکړي، نو هغه خو په خپله مجرمین دي، جرم یې کړی دی، نو هیڅکله نه هغه واقعیت خلکو ته نه وایي.
که دغه شمیرې چې په راپورونو کې راځي، احتمالي شمیرې چې دي، که دا کره او دقیقې وي او کیدای شي تر دې هم زیاتې وي شمیرې د مړو د زخمیانو، نو په دې حالت کې د افغانستان حکومت چې اوس طالبان حاکمان دي او نړیواله شورا، نړیواله ټولنه، د بخښنې سازمان، همداسې ملګري ملتونه، دوی ته څه په کار دي چې په راتلونکي کې د داسې پیښو نه مخنیوی وشي؟
ګوره، شمیر که هر څومره وي، که 50 وي، 100 وي، 200 وي، 300 وي، ځکه مختلف ارقام ویل کیږي. که یو قسم وي دغسې بېګنا وژل کیږي او شهیدانیږي، دا ظلم دی. نو په دې خاطر باندې متاسفانه تاسې ویلې چې په افغانستان کې حکومت چیرته دی؟ یوه حاکمه ډله ده، هغې سره که د ولس خیر نیت موجود وي، هغې به اول په خپله په ولسي مشروعیت باندې فکر کړی وای چې څنګه یو مشروع نظام قانونمند حکومت رامنځته شي او خلک مجبوره نه شي چې د وطن نه وتښتي. نو په دې خاطر باندې د یوې حاکمې ډلې نه چې هغه د ټوپک په زور راغلی دی او یا د بهرنیو دسیسو په اساس باندې، نو هغه نشي کولای چې د خلکو د حقوقو نه دفاع وکړي او نه د دیو پروا لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان موجوده حاکمه ډله د داسې رول ولري چې د دې پښتنه وکړي. که پښتنه کولای شوله، دوی باید ایران سره خپل هغه منفي تعاملات چې کوم یو لري، استخباراتي تعاملات چې لري، هغه باید قطع کړي وي، یو شدید عکس العمل یې ښودلی وي. مګر تاسو ویل چې داسې قوي عکس العمل دی تر اوسه پورې نه ښودلی.
د افغانستان دی پرزیدلی جمهوریت یو چارواکی شاه محمود میاخیل و چې په ایران او د پاکستان په سرحد باندې د افغانانو د وروستۍ مرګ ژوبلې په قضیه یې نظر څرګندوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نن په جرمنی کې د امریکا د متحده ایالاتونو او دریو نورو هیوادونو مشران د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي. دا سرمشري زه داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې ځواکونو نن سهار د اوکراین په بیلابیلو سیمو ډیر سخت بریدونه کړي. په دې ترڅ کې کیف له خپلو لویدیځو متحدانو سره خپل نوی پلان شریک کړی دی او هیله مند دی چې له دې سره به له څه باندې دوو نیمو کلونو راهیسې پر اوکراین د روسیې یرغل پای ته ورسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا
له چارواکو سره د اوکرين په اړه خبرې کوي. دا سرمشیزه یو ورسره تر دې جوړی شي چې د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د اروپای ټولنې او ناټول چارواکو سره هغه پلان شریک کړ چې د خبره لدی سره به مرسته وکړي چې پر اوکرين د روسي یو دیرش میاشتنی یرغل پای ته ورسوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دې سفر له اعلان سره روسي ځواکونو د اوکرين پر شارونو او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه زیات کړي دي. نن اوکرایني چارواکو خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو یو تر ټولو ستر بریټ تر سره کړی دی چې څلور نیم ساعت روانو. ولسمشر بایدن پرون جرمني ته ورسید. ټاکل شوی و چې ښاغلی بایدن تیروني په څلور ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. د رامشټاین ډالی په غونډه کې چې د اوکرين شاوخوا 50 متحدان پکې شامل دي برخه واخلي او له اوکرين سره د سخت جګړې په درشل کې د نورو پوځي مرستو لارې چارې هم شخه کړي. دا سفر په امریکا کې د ملټن په نوم د طوفان د چارو د سمون لپاره وزندیده. ولسمشر بایدن په د جرمني د څلر بیر ساعته لند سفر په ترڅ کې له ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر سره وګوري، بیا د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره، د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټایر مایر سره خبري وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو ژمنې د اوږدې مودې لپاره دوامدار او بنسټیز کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زيلنسکي د پنځشنبه په ورځ اروپایي ټولنې او د ناټو متحدانو ته د خپل پلان په اړه چې د بری پلان بولي توضیحات ورکړل. د اوکراین ولسمشر غوښتل چې دا چارواکي قانع کړي چې له دې پوځي اتحاد سره یو ځای شي. دا یو هغه حساس څخه ده چې جمهور رئیس زيلنسکي استدلال کوي چې د جګړې د دوام لپاره به د ماسکو اراده کمزوري کړي او مجبور به کړي چې خبرو تکشيني.
ریکالونه مونږ دا څنګه کې تیر کړی دا کچې ته اوس د دوی نوې راغلي دا طالبان نو دا حالت به زموږ د سينوې اوس به زموږ د ماستری شاید به کال به وي اوس به په اخري سمستر کې به وو. زموږ حکومت هغه نخري شروع کړی دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي. ونځي هغه برګر مډی ریاتی کې څه کل ډیر زیات زور څخه پېم چې څومره مزدارو خپل سنفیار سره به یو چات کړو.
مالور غانی په فور ناشتي دي ډیر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له آزادی رادیو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم د 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي ویلی کوالی وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالي لژوند او د لیکوالي له طرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
توپیر کوي او ټیک می دواړه یو قربل باندې مین او په لمن کې می جنت جنت وایي.
د نام تو لیکوال آنتون چخوف یو کیسه مو در تشبارلې او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هر میاشت لسلو ډیر کتابونه چاپېدل نن سبا لسلو ډیر نخبري شي. یو الاته
کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پرې خودل کیږي نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
په خبرونه کې به لنورو الاتونو هم خبر شي. لدی دود مو هم خبره
زنه په پیاو کې مالګي
رنګان نه چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره دغه
د ادبیاتو د سشکل د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالي هون کینګ په برخه شو. دا لمړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیرونی پنشنبه د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالی هانګ کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوې ده. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته
کوي.
له 1991 کال راهیسې چې د نوبل جایزې ورکول کیږي، تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې 121 کسانو دا جایزې ترلاسه کړې دي او دا 13 ځل دی چې دا جایزه یوې ښځې لیکوالې ته ځانګړې کیږي. کله ناکله په یوه کال کې دا جایزه دوو کسانو ته اختصاصیږي. 53 کلنې هان کینګ په 2016 کال کې د بوکر مهمه ادبي جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د ساب خوړون کې په نامه ناول دې ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې یوه ښځه د غوښې له خوراک وروسته تر دې لا سخلي چې خوب ویني، بد خوب. دا خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغیز کوي. د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میتس مالم وای چې هان کینګ چې کله د نوبل له جایزې خبروله لږ حیرانه شوه.
I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having a
مال هان کینګ سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا په څو بوخته و. دا سره تخکاره شو چې ل خپل زوی سره هغه شیبا ډوډۍ خلاص کړي و. دا د اعلان ته لکه چې چمتو نه و. موږ د دسمبر د چمتووالي په اړه وخت کېدو. دلتا د دې لیدو ته ډیر لیواله یو.
هانګ کانګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورستر لاسه کړي. د نوبل جایزه د مانوي ګټې تر څنګ 11 میلیونه سویډني کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا 9,00,000 امریکایي ډالره کیږي. اغلی کانګ د 1980 کال د نومبر په 28مه د جنوبي کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږیدلې ده. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوال و. د هانګ کانګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبي کوریا کې زیات شو چې دی د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا یې په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته یې د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او څو کاله وروسته یې سبزي خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هانګ کانګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2013 کال کې دی په یوه ناول کې د پښې د ټپ موضوع راخیستې ده. کرکټر درس غمی خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړی خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راته وایي چې هیڅ رنځ نه کمیشي. په روسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویژي لیکوال یون فوسی اخیستې وه چې هغه ته هم د هانګ کانګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکړل شوې وه. د سشکل د نوبل جایزې ګټونکو هانګ کانګ ته اته کاله مخکې د من بوکر جایزه ورکړل شوې وه. دا جایزه په بوکر مشهور ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کیده، خو له 2014 کال راهیسې د ټول نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي دا جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت تر څنګ 50,000 بریتانیایي پاوند مادي ګټه لري. هندۍ لیکوالې سوزانا اروندات روی په 1990 کال کې دا جایزه اخیستې ده. اروندات روی اوس د خپلو خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپلې مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکې هندۍ لیکواله سوزانا اروندتی روی د راتلونکي کال تر سنبلې پورې د خپلو خاطرو لومړی کتاب چې د خپلې مور لمړيني څخه په الهام اخشلې خپروي. دا کتاب چې مور ماری میرازی نومیږي د همیش هملتن خبرندوی ټولنې لوري چاپیږي او له خپلې مور سره د اروندتی روی پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. اروندتی روی چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د ګاډ آف د سمال ثینګز د چاپ خاطر مشهوره شوه، په یو بیان کې وویل چې پر دې کتابې د 1400 لومړی له سمبلې میاشتې او د خپل مور ماری روی له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. اروندتی روی خپل مور ماریتا د یو داسې زړوري او حیرانونکې شزې پسترګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وایي خپل ټول وخت یې د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. دې زیاته کړه، شاید زما د مور په څیر یوه مور زما په څیر د لیکوالي لور مستحق وي، او شاید زما په څیر یوه لیکواله د هغې په څیر د مور مستحق وي. مورمن روی همداراز لیکلي په دې خواشي نه ده چې بې موره شوې ده، خو د یوې لیکوالې په توګه تر دې ډیره په دې غمجنه ده چې جذابه موضوع یې له لاسه ورکړې ده. د همیش هملتن خبرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغې د ژوند بیلابیل اړخونه او لیکنې پکې رانغښتل شوي حیرانوونکی بللی دی. د ښاغلی پراسر په وینا د اثر د اروندادی روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراط تر حده له صداقته ډک دی. ځینې وختونه خندونکی او په عین حال کې ژور اغیزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په وروستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په ځلونو یې د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه په نښه کوي. اروندادی روی په وروستیو کې د پین پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډرامه لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه هوډ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی ورې وروسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغې 14 کاله وړاندې د کشمیر په اړه کړی وي. روی په 2013 میلادي کال کې په یو غونډه کې ویلي و چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بیلیدونکې برخه نه و. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بیلیدونکې برخه بولي. دا څرګندونې د دې سبب شوې چې اغلی روی د هند د تروریستي ضد قوانینو له مخې له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په ځواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبریالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمې پریکړه بیرته واخلي. د هند د غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې که څوک پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي، او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانوني او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپلو منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزه سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او غن نوري جایزه ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعر پروین ملال شعر د دوی په شخ
د الماسو چینا خاونه لی دا مشپا وم دک دستوری مکرچ کول و رانگی و رانگی کری دا دوارو شن رو پرتنگی می دا سپوشمی چک دا الماسو پا چنو کی بهی دما تور پیلکای او چک می دوارا یو پربل بانی مین و پلا من کی می جنت جنت ور پیمی دا چپو پر شور می پلونا تر سهار خورت لما و رات لما تاوانه لیده مشپاوم تر لمن لاندی مستوری نازولی ما شمان و بیده سیوی سپورمی خوب لیده زما در طور پورینی پکرده که درونا در قیامتونو در باران در نرم شور سندری لازگی چاچکی چاچکی وم یالی وم در سمدونو پربامونو توی دما در لاجور درنجنونی وی پلازگی در کوتر تور استرگو تمی خپل درنجور شایسته شایسته تیاره کراله تاوانه لیدم اشپاوم د زندان په تور انګړ کې و مولاړه د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې را اورېدمه. څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدمه. د وریښمینو مړوندونو خیال او خوب وم، د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تېرېدمه. بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم، د پیروتو ډک سفر وم، د زندان پر پنجرو را تاوېدمه. تا ونه لیدمه شپه وم رالوېدلې پر لمن د پسرلیو، د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم، د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم، غیږ په غیږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه. سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه، زما تیارې د اوبو په شان چښلې، زما سره تر تا نږدې وه، سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله، د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه. تا ونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه، د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم، په زانګو کې د هلال مې څنګوله، د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله، په ښایسته او زرداره براقونو د سپوږمۍ په لوري تلله، چارونه او چا تیاره راټولوله، چا په روح او چا په جسم کې کرله. تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم، په انځور د کایناتو کې جمال وم، په انځور د کایناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې خبرونه په خپل ژغ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری، د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو، د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغیزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چې ان ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیری. جزئیات اکرام الله اکرام پراپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندویو ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل، د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته، او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوه، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په واسطه حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي، زونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړي. طالبانو د غراز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، د نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیری. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیری. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورګدي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنګ هم همدغې شیانو چې دی کمزوری کړی دی او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران یي نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسني حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یوه جلۍ مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې لامل یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته د څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوې ده.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو. بیا د دې کیسې شننه در سره شریکوم. دا کیسه د آنتوان چخوف، روسی لیکوال دی، د نړۍ نامتو لیکوال دی. د کیسې نوم دی شیطان هلک. ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکن چې په خپل سر او صورت پسې رسېدلی و له پیغلې انا سیمیونونا زامبلتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیوه راښکته شو. دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل. دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې شوې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ و. څه ښه ګوښه ځای و چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي. یوازې غڼې وې چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دې خوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وې چې پر دې چوکۍ لګېدې. له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو، هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل. دوی پرته له دې چې وخت ضایع کړي د کبانو په ښکار بوخت شول. یوه دقیقه وروسته لاپکن شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل. ښه ده چې یوازې یو، انا سیمیونونا زړه مې ډک دی چې درته تشې کړم. ډېرې خبرې دي، لکه چې مې ته لیدلې یې پام کوه چنګک ته وخوځېد. په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم. له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي. خبره مې کوله، لکه چې مې ته لیدلې یې د لومړي ځل لپاره مین شوم. زما زړه دې یووړ، صبر کوه، لرګی داسې مه راکشوه، پریږده یې چې بیا چنګک ته خوله واچوي. زړګی، په خدای قسم سپینه مامدینه یې درته وایم، زه کولی شم. فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی، زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم، خو هیله ورته لرم. د باندې را وباسه. انا سیمیونونا خپل لاس پورته کش کړ، دستی یې چنګک له اوبو را وویست او له خوشۍ یې چیغه کړه، کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لښت څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده را تاویده. دی وویل وی وی حیف چې ولاړ. کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو، په چمن باندې یې ټوپ را ټوپ کړل او شړپ شو اوبو ته ور ولوېد. لاپکن چې نیت کړی و چې کپ مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي، غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو. تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې یوې نوبت شو او بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده. څه ښکلې شیبه ده، خو په فاني ژوند کې د مطلقې خوښۍ په نوم څه نشته. له خوښیو سره زهر وي. یا لده باندی خوشی زهر جنکیشی. نن هم امداسی وشول هغه لحظه چې دی ځوان او پیغلی او بل شکولول ناسا پا ده خنده شرخ شو. دوی سین توقتل او حق پک شول. ده انا سیمیونونا اورور کولیا پو او بوکی ولارو و بای تر تر پوری رسیدلی. دوی ته کتل او خندل او بی ویل او هو هو شکولول زم مورت میوایم. لابکین چې تر غژونو یې مخ تک سور شوی و تر ژبې لاندې وسغونځېده او ویې ویل، ته خو سم سړی، د بل په کار کې کار لرل ډېره بده ده او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل، یو روبل راکړې شیطانی مو بیا نه کوم. لابکین یو روبل له جیبه راویست، کلیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدر غوي کې روبل واړه و راواړوه، شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لابکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی وو او هغه یې کولیا ته سوغات کړه. انا سیمیونونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی و. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کولیا به هم راپیدا شو. لابکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل، پس په دې کم عمر غټ رزیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کولیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی و. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، ده به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې په کار دی. دوی څه نه شوای کولی، ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کولیا په جګ شخ وخندل، سترګه یې ووهله او لابکین ته یې وکتل. ویې ویل، اها ها ووایم؟ لابکین تک سور شو او د الوچې په ځای یې دسمال خولې ته کړ. انا سیمیونونه هم دستي له میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لابکین د انا سیمیونونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لابکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کولیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کولیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کولیا له غوښه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کولیا پسې ګرځېده راورسېده او د کولیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلې مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کولیا ژړل او وسر یې کاوه، ویل یې، ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوښۍ پورې خبره یادېده، لابکین او انا سیمیونونه به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي وو. اوس براشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغېزمنې دي او د نورو په څیر نه دي. د دې کیسې ظاهرا ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی دستې کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېشي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک د سمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی، خو کله چې څه لوستونکي ته په کیسه کې ښکاره کوي، لوستونکی هڅوي او کیسې ته یې راکاږي چې دی قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډېر کله یو انجام نه لري. دی لوستونکی د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر له لارې له ځان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه ته پرېږدي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه زیږوي ممکن څو سوالونه لوستون کې ته پیدا شي چې شا دانو څه وشول ولي وشول داس وشول کاغذ وشول اما په ورته وخت کې یو ساده نتیجه هم د دې کې سوله پای څخه لوستون کې اخیستل شي د شیطان ماشوم کیسه په داسې تصویر ختمي شي چې لوستون کې خندوي خو په ورته وخت کې دا خنده داسې تعبیرې دی شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندور شي به هغه ده چې د شیطان هلکته یې سزا ورکړې ده دغه نتیجه هغه انساني فطرت راشي چې د بل د ځپلو او له بله د انتقام د اخیستو له عملې ځان او ژوند هیر شوی وي طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي کدی چیرته د یوې ترخې پیښې کیسه کوي د طنز له مالګې به تشه نه وي د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی له هغه خبرې شو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کیږو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
کچیرته په بهرنوي هیوادونو کې لایوچا چې د افغانانو له دود دستور سره سنات آشنا دی څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي شای وار لور ووي چې کله سره کشینی چایته پرلته وي افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای چی هم په ملمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چله هم دی عمل هر کال د میه وشتما د چای د نړیواله ورځ په نوم منځل کیشي د چینو راپورونو لمخې په ولسم پیړی کې یو شمیر سوداګرو له چین څخه روسي او نوري اروپا ته چای یوړ افغانستان ته هم د چای لومړی پانی راوړي روسي بیا د بریتانیا تر واکلاند هم څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ البته د روسي له خوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو خلک په چای رجدي کېدل د افغانستان د سوداګری وزارت څخه باندې درې کال مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکور شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلی وو چې د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت د موندنو لمخي په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 44000 ټنه شین چای او د 34 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 20000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د راجولو په برخه کې لښات کړی دي څول سیز مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشو خونیم کړي و البته یو شات چې په روسي او کلونو کې دوت شوی د هغه داده چې یو شمیر خلک د زعفران او چای چي که څه هم زعفران له هم ګران دي خو کېدای شي چې ورورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي د چای د چلو دود په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند بنگلاديش پاکستان نیپال او بوتان په کې راځي تر ډیره له چای سره خلک شوري یو ځای کوي ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای شي په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شډو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي لکه له بابونه ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د ګوړې خوړل دود دی په هغه ځایونو کې چې غنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري په بدخشان غزنی او یوشمیر نور سیمو کې د شډو مالګین چای یوشمیر خلک خوشوي خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر تشل کیږي د همدې ولایتونو د چای د دود پاړه جزئیات په دې راپور کې
کوم هیوا چای نه میاني برازیل د
برازیل ته و د مراو سره دیواله
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خنده د مجلسونه په شنو چایو تاود دي د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي
چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره دا غ خام
خالد احمد د همدی یو مجلس کډونوال دی دی وای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي
چای خو نو زیول چ مینوال ډیر ما او چای سر مجدا سی او چای داسې او دغه لري د نک نشاره کمه یه چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نه کارامې او چای دغه سی او دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نک وسه کیږي باندې چای د عادت موږ سره ګرځېدلې نو چای چې ونه خورو بره نه کېدې سګردانې
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري محمد نبی چې د اورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځنګړی شین چای جوړوي او په خبره لنور ملګرو سره یو ځای شي
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال به خي زیاتی خصوصا په اورزګان ولایت کې به خي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد یو دمه کوي یو ځان وساکي نو کله دا چای بس د کوره سور تراوړی سي پر چاو باندې ځان وساکي مې مجلس وکي نو شنه چایو مینوال به خي زیات لري او شنه چایو د ډیرو خلکو خوش دي ډیر خلک مینوال دي خو قدر ته ما چې دا سي زیات مینوال مې اندې کینه چې د شنه چایو خو څه جې چایو خورم او هغه سمې چای رانی سم هغه خورم نو د سار چاشت ماپشین مخصوصن دا څلور وخت باندې ز خپل استعمالوم خورم ملګری یاران هم را سره خوري هغه هم را سره کښنی نو ز خپل ډیر مینوال لکه څنګه چې وام ز چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مرکه خو چای راک نه چاش چای راک مخصوصن چای راک دا دوه وخت خو ډیر زیات مینوال هم لکه چاش تو مخصوصن نه
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وای شین چای د زهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي
یار اته دې ښکاله یا نه دې ښکاله به کې چې دا چای خورم دا چای هم موږ د جده پاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره نشنه چای را وغوړ شنه چای وخورو د ازمیاته پاره موږ را غټل لري د سرته تکویه د پاره موږ را غټل لري دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپشین چاشت وو دا کار په وخت
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیل یوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد زیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینې کې د غړو مقدار راټیټوي ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللي هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللي هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله مو هم دومره به زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل
خپل